دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، سارم نیکمرغه، زه نوشابه آشنایم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ادعا کوي چې د افغانستان د مخکنی حکومت 15 پلټان چې د جمهوری نظام له سقوط وروسته بارنۍ هوادونو ته تللي وو بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کوي چې دا 15 کسان د تیرې شنبه په ورځ افغانستان ته راستانه شوي او د کار زمینه ورته برابره شوي ده. طالبانو یو تصویر هم خپور کړی او ادعا کوي چې په تصویر کې راستانه شوي پلټان د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب سره ولاړ دي. په دغه تصویر کې د پیلوټانو په مخونو پټۍ لګول شوی چې ونه پېژندل شي. طالبانو نه دی ویلي چې ولې دا کار کړی دی. په همدې حال کې د طالبانو یو بل لوړ پوړي مقام انس اکانی ته په منسوب ټویټر کې د دغو پیلوټانو راستنېدل ستایل شوی دی. د 2018 کال د اگست په 15 نیټه چې کله طالبان کابل ته داخل شول، د مخکنی حکومت لسګونه زره ملکی او نظامی کارکونکي له هیواد څخه د انتقال د ماموریت پر مهال وایستل شول. یو شمیر پلوټان له خپلو الوتکو سره د افغانستان ځینو ګاونډي هیوادونو ته ولاړ چې له هغه ځای څخه بیا امارات ته انتقال شول چې امریکا ته ولاړ شي. امریکایي مقامات وایي روسیه په یوکرین باندې د برید لپاره 80% لازم ځواکونه د هیواد په پوله ځای پر ځای کړي دي. دغو امریکایي مقاماتو د نوم د نه ذکر کېدو پر شرط ویلي چې داسې بری شي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نیت لري چې په راتلونکو اونیو کې پر یوکرین برید وکړي. خو بیا هم دې مقامات ویلي چې یوې ډیپلوماټیکي حل لارې ته رسیدل لا هم ممکن دی. دغه امریکایي مقاماتو د خپل وړاندوینې د اساس لپاره څو موضوعګانې ذکر کړې دي. یوې له دغه موضوعګانو څخه د روسیې اټومي ستراتیژیکو ځواکونو تمرینونه دي چې هر کال په مني کې کیږي، خو دا ځل ټاکل شوی چې د فروری له نیمایي څخه تر مارچ میاشتې پورې وسی. هغوی ویلي چې شاید روسیه د دې تمرینونو په ترڅ کې خپل د وژد واټن وشتونکي میزایل وازمایي او هغه په اوکراین کې د لویدیځ د مداخلې د مخنیوي لپاره د یو پیغام په توګه وکاروي. د پاکستان د حکومت چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې څخه په امنیتي ځواکونو ډزې شوي او لږ تر لږه 15 سرتیری یې وژل شوي دي. د فرانس فرس خبري اژانس پرون د یکشنبه پر ورځ د پاکستان د پوز د وینا پر اساس لیکلي چې اسلام آباد د تراګرو له لوري د افغان خاورې استعمال په کلکه غندي. چارواکي وایي چې دا برید د خیبر پښتونخوا په کورما ایجنسی کې شوی دي. پاکستاني طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دي، خو د افغانستان د طالبانو د حکومت چارواکو له هم د اسلام آباد د دغې ادا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت چارواکو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي چې څنګه پاکستاني طالبانو یې په عسکرو برید کړی دی. د چین او پاکستان چارواکي وایي چې د دواړو هیوادونو مشرانو صدر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر ژی جی پینګ د یکشنبه پر ورځ له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستو د زیاتولو په اړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان صدر اعظم چین ته تللی چې په بیجنګ کې د ژمي د اولمپیکي سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخلي. د دواړو مشرانو یوه ګډه اعلامیه وایي چې هغوی په بیلابیلو مسایلو ژغیدلي دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دواړو غاړو له افغانستان سره د بشري مرستو د تقوی غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د بشري بحران مخه ونیول شي. د 2018 کال د اگست په میاشت کې طالبان بیا واک تر لاسه کړ او لاغه ورسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر شتمنۍ کنګل کړي. په نړیوالو مرستو متکی افغانستان څخه ډېر نړیوالې ادارې وتلي او مرستې بندې شوې دي. د طالبان حکومت د غشتمنۍ د پرېښودلو او نړیوالو مرستو د پیلېدو غوښتنه لري. د ایران یو لوړپوړی چارواکی وایي چې واشنگتن او تهران نه دي توانېدلي چې د اټومي موافقې د بیا ژوندی کولو لپاره د ویانا په خبرو کې په خپلو ژمنو کې توازن رامنځته کړي. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا مشر علي شمخاني پرون د یکشنبه پر ورځ په خپل ټویټر لیکلي د بیانا په خبرو کې د مادوت پرمختګ سره سره لا هم د داخلي غاړو په شمنو کې یو لازم توازن ته لرسېدو څخه لري. د ایران او د نړۍ د زبرز واکونو هیوادونو ترمنځ د بیانا خبرې تیرونی ختمې شوې او مذاکرچیان د نور مشروع لپاره خپل هیوادونو ته ستنسول. د ایران اټومي پروګرام ته د بیا ورګرځېدو لپاره خبرې څو میاشتې مخکې په بیانا کې پیل شوې دي. د بیټساری په نامه سمندري طوفان په میډاګاسکر کې لس تنه مړ کړي او 30 زره نورې بې ځای کړي دي. دغه خبره د دغه هیواد د تباهۍ او ملي ادارې د یکشنبه پر ورځ کړي. چارواکو وایي چې دغه طوفان اوس لږ کمزور شوی دی. د دغه هیواد په زیاترو برخو کې تیز بارانونه ووریدل چې تیز بادونه هم ورسره مل ول. دغه طوفان درختې له بیخ ایستلي او ودانیو ته تاوان رسولی دي. د دغه هیواد د تباهۍ او د ملي ادارې دفتر ویلي چې دغه بارانونه د هیواد په زیاترو برخو کې سیلابونه راایستلی سي. او ملګرو ملتونو د یکشنبه پر ورځ ویل چې د سوریې په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت د تیرې میاشتې په بندیخانې د برید وروسته لا هم په دغه بندیخانه کې ماشومان بند پاتې دي او د هغوی وضعیت ډېر بد بللی. د بشری حقوقو نړیوالو ادارو د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف او د بشری حقوقو د څار ادارې لمخې ویلي ول چې د جنوري میاشتې په شلمه نیټه د ګوران په بندیخانه د برید لمخې 100 ماشومان هلته بندي وو. دغه ماشومان عمرونه چې د 12 څخه تر 13 کلونو پورې دي، هغوی د نورو بندیخانو او د بې ځای سو خلکو د کمپونو سره دغه بندیخانه ته انتقال کړل شوي وو. په دغه کمپونو کې زرهاو ماشومان د اسلامي دولت د جهادیانو بچیان دي. په سوریه کې د کوردی ډیموکراتس ځواکونو یو غړي فراد شامی اژانس فرانس پرس ته وویل چې سلګونه ماشومان لا هم د ګریوان په بندیخانه کې نیول شوي دي، خو دقیق شمیر د شهودولو څخه انکار کړی دی، خو زیاته کړی چې هغوی په خوندي ځای کې دي. تیره میاشت د اسلامي دولت ډلې د سکا په بندیخانه برید وکړ چې لاغه وروسته نشتو یو اونۍ دوام وکړ. سلګونه کسان پکې مړه شول، خو اوس کوردی ځواکونو د دې بندیخانه کنټرول بیرته نیولی دی. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د تیر کال د اگست میاشتې په شپږویشتمه نیټه د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش ډلې یو بریدګر ځانمرګ برید کړی وو او هیڅوک په ډزو کې وژل شوی نه دی. د پینټاګان څېړنې ښیي چې ډیری کسانو د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. د تخلي بهیر په جریان کې د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په برید کې لږ تر لږه 170 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. تفصیلي رپورت کې اورئ.
د 2020 کال د اگست په شپږویشتمه نیټه د تخلي بهیر په جریان کې د کابل هوایي ډګر مخې ته د خلکو په منځ کې داعش یو بریدګر ځانمرګ برید وکړ. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان تازه څرګندې کړې چې د داعش بریدګر څه باندې 9 کیلوګرام چاودیدونکي توکي په ځان پورې تړلی وو چې پکې بلبرینګونه هم موجود وو. په دغه برید کې 170 افغانان او 14 امریکایي سرتیري وژل شول. مخکې داسې باور کېده چې دا یو پیچلی برید وو او د ځانمرګ ترڅنګ د داعش نورو وسلوالو هم پکې برخه درلوده، خو په څېړنو کې دغه باور ناسم ثابت شوی دی.
شاوخوا 170 افغانان او 14 امریکایي عسکر د کابل د هوایي ډګر د آبی ګیټ په دروازه کې په یو چاودنه کې ووژل شول. په چاودیدونکو موادو کې بولبرینګونه ځای په ځای شوي وو، ځکه یې دومره مرګ ژوبل رامنځته کړه. د دغه چاودیدونکو وسیلې له امله د دومره درنې مرګ ژوبل رامنځته کېدل د 250 امریکایي عسکرو له ټپونو څخه معلومه شوه چې په دغه برید کې ملا او ټپیان شول. که څه هم دوی د مرمۍ ضد واسکټونه او خولۍ اغوستي وي، بیا هم بولبرینګونو دوی د بدن له هغو ځایونو سخت او مرګونی ټپیان کړل چې په زغرو پټنه وو.
چیرونکی وای د دې احتمال شته چې داعش ځانمرګي د طالبانو او نورو امنیتي پوستول لاره نه، بلکې له کومې بلې لارې په تیریدو د هوایي ډګر دروازې ته تللی وي. دوی وای داسې ښکاري چې طالبان له دې برید څخه خبر نه وو، امنیتي احتیاطي تدابیر نیول شوي وو او په هماغې ورځ د یو احتمالي ګواښ په اړه ترلاسه شوي معلومات مشخص نه وو.
زمونږ د تحقیقاتو پر اساس په تخنیکی کچه د دې برید مخه نشو نیول کېدلای. له 14 مخکې موږ له طالبانو سره غونډه درلوده او دا د دوی لپاره یو ښه فرصت و چې په دې حق لای له موږ سره معلومات شریک کړي وای. زمونږ تر ټولو ښه انګرنداده چې دوی دغه کار کړی دی. په تحقیقاتو کې موږ ته داسې کوم شواهد په لاس راغلل چې وخی طالبان له دې برید څخه خبر وو.
جنرال کورټس ویل په کابل کې د میشت امریکایي ځواکونو قومندانانو هم د دروازو د بندولو او د تخلي د پروسې د ماتل کولو په شان لازم امنیتي تدابیر پلي کړی وو. د تحقیقاتو ټیم وایي د چاودنې په ځای کې د ډزو غږونه د هغو اختاري ډزو غږونه و چې امریکایي او برتانوي پوځیان کړی وو او په دغه ډزو کې نه څوک وژل شوی او نه هم ټپي شوی دی.
په دې تحقیقاتو کې معلومه شو چې هیڅوک په ډزونه دی وژل شوی. په دې تحقیقاتو کې موږ له څه باندې 100 امریکایي او برتانوي عسکرو څخه چې په ټاورونو او نورو مراقبتي سیمو کې وو او صحنه یې لیدلې وه شاهدي واخیسته او ټولو دا خبره تایید کړه چې په ډزو کې څوک نه دی وژل شوی.
د تیر کال د اگست په 15 نیټه پر افغانستان طالبانو له حاکمیت وروسته په زرګونو افغانانو هڅه وکړه چې د کابل هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو په مرسته له افغانستان څخه ووځي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونو د اگست تر 13 نیټې د تخلي په بهیر کې لکتر لګه 1.6 زره کسان له افغانستان څخه وایستل. وحید الله فیضی، امریکا غک، واشنگتن.
د امریکا غک د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خبروي. د امریکا غک د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. مساوی حقونو د باور مؤسسې په نوم یوې غیر دولتي ادارې په وروستیو ورځو کې په کابل کې د 12مو ټولګیو ممتاز زده کوونکو جنو او هلکانو ته په یو شمیر ښوونځیو کې د انګلیسي ژبې د زده کړې یو پروګرام پیل کړی دی. د دغه مؤسسې چارواکي د دغه پروګرام نه هدف د ځوانانو د ظرفیتونو لوړول او هغوی ته د کار زمینه برابرول خي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا راډیو همکار اکرام شینواری د یاد مؤسسې له عمومي رئیس محمد بشیر باشر سره مرکه کړې چې ساسو په مې اوریدو ته راګرځو.
محترم محمد بشیر باشر صاحب، که د مساوی حقونو د باور د موسسې په اړه راته یو څه معلومات راکړئ.
دا یو غیر دولتي بشر دوستانه موسسه ده چې د موږ عمومي دیدګاه د موږ د مساوی حقوقو نه حمایت او ترویج د مساوی حقوقو دی. اول ایمرجنسی حالاتو کې موږ بشر دوستانه مرسته رسو، واقعا نیازمندو کسانو ته او واقعا مستحقین په نوې میتودولوژي او په ښه طریقه باندې انتخابو. یعنی د موږ کوم نل چی دی هغه نور خارجی و داخلی مؤسساتو چې کوم کمکاری لرله یا کوم د زحمت نقطه لرله موږ هغه اصلاح کړی دی او په ښه ټکنالوژي باندې موږ کولای شو چې مستحقین انتخاب کو چې دا ټکنالوژي سبب د باور د دونرانو ګرځي، د حکومت ګرځي او هم چنان د مستفیدینو ګرځي. او دوه هم د طبیعي منابع او د اداره او د تنظیم په بخش کې هم د نیازمندو کسانو سره کومک کو. یعنی هغه کسان چې دوی طبیعي منابع لري او دوغه د پاره وړې زیربنایي پروژې چې دوی د اول انتخاب د نیازمنده وي حقوق ته موږ رسیدگی کو او په دې برخه کې موږ کار کړو. دریم د ظرفیت سازی یا کپاسټی بیلډینګ په بخش کې چې موږ د وزارت معارف سره د اوس یو پروژه روانه ده، همدارز موږ غواړو چې د لوړ زده کړو د وزارت سره هم په دې بخش کې کومک وکړو. او څلورم حمایت شاروالیو نه، موږ په دې بخش کې ډیر تکړه او با تجربه پرسونل رو چې موږ کولای شو چې د شاروالیو نه حمایت وکړو.
په دې روسي ورځ کې تاسو د خونځو د دولسم ټولګیو انجینر هلکانو ته د انګلیسي زده کړې یو پروګرام پیل کړی.
یو برنامه ده چې هغه د کپاسټی بیلډینګ یا د ظرفیت سازی برنامه ده چې د دولسم سیم د انجینر او ورک یو غوړو چې خاصتا د انګلیسي په برخه کې د دوی پیکینګ یا محاوره باید قوی شي چې دوی وکولای شي چې په آینده کې په اسانه ډول د وظیفه فرصت ځانته پیدا کړي او ځان او د خپل فامیل سره کومک وکړي. او دوه هم دوی غواړي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، د لیسانس او د ماستری په بخش کې هم د دوی لپاره یو ښه آمادگی کېدلای شي. موږ غواړو چې هغه کسان چې واقعا دوی ممتاز وي، د دوی د تشویق په خاطر د موږ هغه بشر دوستانه پروژې چې دی دوی ته نظر د دوی په کوالیفیکیشن باندې د وظیفه فرصت هم برابر کو. او څلورم موږ به دوی ته ان شاء الله یو ښه معتبر سرټیفیکټ ورکوو.
اوس مهال په څو خوځو کې دا پروګرام پیل شو.
اوس مهال مو دا برنامه د کپاسټی بیلډینګ په کابل کې شروع کړی ده. البته د کابل په اول اس نوحیو کې مو پلان لرو چې تر اوسه پورې په 15 نوحیو کې شروع شوې ده او ان شاء الله مو کوشش کوو چې ټول نوحیه زرت زره په پوشش کې ونیسو او د افغانستان د اسلامي امارات نه هم نه نکوو چې واقعا مخته په دولتي مکتبو کې ځای راکا او د مو سایډر کومک وکاو او مو یې سپورټ کړی تر اوسه. ان شاء الله چې موږ به زرت زره اول اس ناحیه ته پوشش لاندې راویلو.
ولایتونه ته هم د دې پروګرام د غزول امکان شته.
موږ کوشش کوو چې په هماهنګۍ د وزارت معارف او د لوړ زده کړو د وزارت سره غواړو چې دا پروګرام ولایت ته هم انکشاف ورکړو.
د دې پروګرام څخه هدف څه دی؟
د دې پروګرام اصلي او اساسي هدف دا و کله چې موږ دا پروګرام طرح کړو، کله دا پروګرام چې موږ ډیزاین کړو، د هغو نیازمندو کسانو لپاره په مساوی ډول هم د انجونو د پاره هم د هلکانو د پاره، هغه انجون او هلکان چې دوی د دولسم څخه فارغیږي یا په دولسم سیم کې دي یا په لوړ زده کړو په جریان کې دي، د نیازمندي ولې دل شو چې د دوی به چې کله مراجعه کوله د یو وظیفوي فرصت ته دوی په انګلیسي ژبه درس خبرې نشوي کولای. یو محیط هم ورته جوړ کړای دی چې دوی په ډیر اسانه ډول وکول شي چې په انګلیسي ژبه روان خبرې وکم او دوی پاینده کې وکول شي چې په اسانه ډول یو وظیفوي فرصت ځان ته پیدا کو او دوی خپل ځان او خپل فامیل سره کومک وکم او دوه هم هدف د دوی کول شي چې ها کسان چې غوړي نور خپل زده کړو ته ادامه ورکو د لیسانس په برخه کې او یاد ماستری په برخه کې دوی به تیار آماده وي دوی به د انګلیسي د محاوره یا سپیکینګ په برخه کې به مشکل نلري او دریم هدف دا دی چې د دوی د تشویق په خاطر هغه کسان چې دوی ممتاز دي مطابق د دوی د کوالیفیکیشن کومې پروژې چې د موږ هغه بشر دوستانه پروژې چې موږ په جریان کې لرو د موږ دفتر دوی ته پیشنهاد وظیفه کا او موږ دوی ډایرکت جذبه وو چې دوی نور هم تشویق شي
د مرکز هم مننه
ښه ډیره مننه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوم د پکتیکا ولایت په ډیلا ولسوالۍ کې د 2022 کال د پولیو لمړنۍ مثبته پیښه ثبت شو د پولیو لمړنۍ وړلو د بیړني مرکز مسولینو په وینا ماشوم د 2 کلن او په تیر موده کې د پولیو هیڅ واکسین نه دی اخیسته په دې اړه نور تفصیل پر رپورټ کې اوري
د پکتیکا په ډیلا ولسوالۍ کې د روان 2022 میلادي کال لمړنۍ د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده د پولیو د لمنځوړلو د بیړني مرکز مسولینو د معلوماتو لمخې نو موړې ماشومه 2 کلنه ده او په تیر موده کې ورته واکسین نه دی ورکول شوی د پولیو د لمنځوړلو د بیړني مرکز مسول نیکول شاه مومن وایي چې په نو موړې 2 کلنه ماشومه کې د پولیو وحشي بڼه تثبیت شوې چې جنټیکی جوړښت یې د کویټ د وایروس سره ورته والی لري د پولیو د لمنځوړلو د بیړني مرکز مسول نیکول شاه مومن په دې حق لوویل
په سلورم د فروری 2022 کال د پکتیکا ولایت د ډیلا یا خوشمن ولسوالۍ نه د پولیو یو نوې پیښه راپور شوې ده چې دا 2 کلنه ماشومه ده په 14 د جنوري د خیب کې پلیج حمله وته شوې ده په 20 د جنوري باندې د دې سیمپل لیګل شوې دي وروسته چې راپور راغلی دی نو دا د پولیو وایل فولیو وایرس دی د وایرس جوړښت یا جنیکی جوړښت یې د کویټ د وایرس سره ورته والی لري
د نوموړی په وینا د عامه روغتیا وزارت د دبليو ایچ او او یونیسف ټیمونه سیمه تتللی چې د ځوابي کمپاینونو لپاره هڅې وکړي ترڅو د پولیو وایرس د سرایت مخنیوي وکړي د معلوماتو لمخې د پکتیکا په یاده شوې سیمه کې له 13 کلونو راهیسې کوم ماشومان ته د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی چې لامل یې یاده پیښه رامنځته شوې ده اخو د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس په ټولو خلکو دینی علما او قومي مشرانو د همکارۍ غږ وکړ ترڅو په دې ولایت کې د پولیو د نور واقعیتو مخنیوي وشي د پولیو د پیخه دروان 2022 میلادي کال لمړنۍ مثبته پیخه وبلل شو چې ور بیا په افغانستان کې د پولیو د موجودیت خطر څرګند کړ تیر میلادي کال هم افغانستان کې د پولیو څلور مثبته پیخې ثبت شوې وې چې درې د کندوز په امام صاحب او یو بلې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې پیخه شوې و د یادونه وړ ده چې د پکتیکا په شمول د نور ولایتونو یو شمیر سیمې د پولیو رضاکارانو له لاسرسي لا هم د باندې دي چې په کې د پولیو د مثبتو پیښو خطر تر ډیره محسوسیږي منیر بهار امریکا غږ آشنا رادیو خوست
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري د پاکستان د حکومت او د غیر دولتي ادارو د راپورونو لمخې په پاکستان کې ترهګریزي پیښې مخپزياتې دودي پاوز او حکومت ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي او پاکستان به د ترهګرۍ پر ضد عملیات جاری وساتي چېډونکو وي د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره پاکستان ته اړینه ده چې خپل همواځي او جامع تګلارې جوړ کړي په پاکستان کې د مخبزیاتی دونکو ترهګری زبریدونو پر لاملونو د امریکا غاک دیوی خبریال وقار احمد خان رپورت برابر کړي چې ساسو په مې اوریدو ترهګرځه
پاکستان کې حکومت او غیر دولتي ادارو رپورټونه وایي دلته د ترهګری پیښې پسې وکی دودی او حکومت او پوز وایي په دغه پیښو کې افغانستان کې موجود ترهګر شبکې لاس لري پاکستان په هند هم دا تور لګوي بلوچستان په نوشکۍ او پنجګور کې په امنیتی ځواکونو بریدونو پس د پاکستان پوز ویلی دي چې د هند او افغانستان کې موجود ترهګر تنظیمونه لاس لري. د کورانو چارو وزیر شیخ رشید دغه بریدونو پس چې ذمہواری بلوچستان لیبریشن آرمی اغستې وه ویلي دي بلوچستان کې بیلتون غوښتون کې تنظیمونه دومره لوی بریدونو دوام نه لري او دغه پیښو کې دوی ته بارانه امداد هم ترلاسه و.
نوشکی اور پنجور میں
بی ایل اے دا داسې کاروایو توان نه لري. دا تحریک طالبان ډیر غړي داعش کې شامل شوی دي. تحریک طالبان خپل هم کاروای کوي. بلوچستان کې د ترهګرۍ د کاروای کې د یو تنظیم نه خود ډیرو تنظیمونو لاس دی او پاکستان به داسې تنظیمونو ته ماتې ورکړي.
زیاتې دونکې ترهګرۍ په حق لا خبریال عبدالله مومند وایي چې افغانستان ته د طالبانو راتلو وړاندې په افغانستان کې یو منظم حکومت و او هغه حکومت د پاکستان غوښتنو ته ځواب هم ورکولو، خو اوس هلته د طالبانو حکومت دی چې تر اوسه چا هم نه دی منلې. عبدالله مومند وایي پاکستان ته به هم ترهګرۍ باندې قابو راوستو لپاره د مذاکراتو لاره به اغستل وي.
تر دهشتګردۍ د ترهګرۍ چې کوم کاروایانې دي هغه ډېرې تیزې شوي دي. کله نه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی دا هغې وجه دا وه چې کله د اشرف غنی حکومت و هلته بیا هم یو نظام و یو سسټم و یو فوج و هغوی به هغې سره مطلب کنټرولول به بارډر هم د هغوی په کنټرول کې و ډېره حده پورې. د دې سره سره چې د سټیټ ټو سټیټ کمیونیکیشن هم ډېر ښه و.
پاکستان انسټیټیوټ آف کنفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په یو تازه رپورٹ کې ویلي شوې دي چې پاکستان کې پترهګرۍ کې اضافه روانه ده. د یاد ادارې یو مشر عبدالله خان وای
جو طالبان کا وہاں پہ سرج آتا گیا
افغانستان کې د طالبانو راتلو پس د پاکستان تموا چې افغانستان خوره به د دې پر ضد نه استعمالیږي خدا سے اون شول او هلته طالبانو راتلو پس پاکستانی طالبانو ته هم ډاډ ملاو شو او اوس پاکستانی طالبان زاد پخکارا کاروای کوي.
رپورٹونه تر مخه سک کال په جنوري په میاش کې پاکستان کې شوی د ترهګرۍ پیښو کې 55 تنه وجل شوی دي چې شلو نه زیات پکې د امنیتی ځواکونو غړي هم شامل دي.
د واشنگتن څخه د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو په داسې حال کې چې د یوکرين د سرحد په غاړه د روسي عسکرو تجمع دوام لري، د پنځشنبه په ورځ یوکرين ته د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سفر په نتیجه کې د مسکو د سخت انتقاد باوجود د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي سکتور په برخه کې دوه اړخیزه همکاري لا زیاته ژوره شوه. د استانبول نه به د امریکا غاک د خبریال دوریان جونز د رالیګلی رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه نه واوري.
ل جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره د اتو توافقنامو او قراردادونو لاسلیکول نو ورسته د یوکران جمهور رئیس ولودمایر زیلنسکی اعلان وکړ چې د ملي دفاع او د هوا نوردی سکتورونو د دواړو ملکونو ترمنځ د ستراتیژیکي انډیوالۍ او ملګرتیا د پراخېدو اصلي او بنیادی انګیزه ده. کیو ته د اردوغان د سفر په محل په دې اړه هم ژمنه شوې چې ترکیه به په یوکران کې د ډرونونو په جوړولو پیل کوي او په یوکران کې به یوه فابریکا او د پیلوټانو د روزلو لپاره تربیوي مرکز هم پرانیزي. خو مسکو د ترکیې لخوا پر یوکران باندې د ډرونو د پلورلو سره خپل مخالفت څرګند کړی دی او له دې عمله هم پر انقره باندې سخت انتقادونه کړي دي چې یوکران د ترکیې ساخل ډرونونه د هغه هیواد په ختیځه سیمه ډونباس کې چې کنټرول یې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو په لاس کې دی د هغېنو په خلاف په جنگ کې استفاده کوي. خو د اروپایي شورا یو لړپوړي کارپوهه میرمن اصلي آسا دنت عباس په دې عقیده ده چې له یوکرین سره د همکارۍ د پراخولو لارې ترکیه هم ډېره زیاته ګټه پورته کوي.
Turkey does sell drones to Ukraine, that is true, even at the risk of angering Vladimir Putin sometimes.
دا خبره سمه ده چې ترکیه د روسیې د جمهور رئیس پوتین د غوسه کېدو د خطر باوجود په یوکرين باندې ډرون پلوري، خو په ان وخت په دفاعي برخه کې ترکیه هم د یوکرين نه تخنیکی مهارتونه او پوهه حاصلوي، په خاصه توګه د انجنونو د جوړولو په باب ورنه ښه معلومات لاسته راوړي او دا هغه څه دي چې د ترکیه پراخ دفاعي صنعت نه لري. د شورو اتحاد په دور کې یوکرين د نظامی تولیداتو یو مهم مرکز و.
یوکرين د پخوانی شوروي اتحاد په زمانه کې د انجنونو د جوړولو په برخه کې په نړۍ کې لومړی مقام لري. په دې اړه ورته د پخوانی شوروي اتحاد نه تخنیکی مهارتونه په میراث پاتې شوي دي. په کیو کې د دیموکراتیکی ابتکارونو د لوړپوړي کارپوه پیټرو بروکوویسکی په وینا، په اوسنۍ زمانه کې په نړیواله کچه د قدرت د حاصلولو لپاره له نورو هیوادونو نه د تخنیکي مهارتونو حاصلول د نړیوالې سیالۍ په یو مهم محور بدل شوی دی.
We have a huge factory which during all the Soviet times and after collapse the Soviet supplied engines the Chinese tried to buy this
movie wagata fabrika la ruchi de shuravi itihad pa dawr ki aw ham de shuravi itihad la zawal aw rustam de rusiya la para pa ki engine na tahiya kawl chin ghoxtal che lamung na pa paiso da ga fabrika wakhli khuda amrika de etiraz pa waja muqarrardat war sara laslik na kard che us ham da fabrika de ukraina aw turkiya termaz da hamkari kalidi barkha da او د ترکیې لپاره د ډرون انجنونه پکې تیاریږي.
ترکیه غواړي چې د خپلو نوو جټ الوتکو لپاره له یوکرین نه انجنونه لاسته راوړي. په دې اړه له پاکستان سره یو غټ نظامي قرارداد د امریکایي سخت الوتکو په انجنونو باندې د پلورلو په ارتباط د واشنگټن د محدودیتونو په سبب ناکام شو. ترکیه اوس یوکرین ته د یو اساسي بدیل په نظر ګوري. دفاعي چارو ماهران وای ترکیه اصلا په دفاعي او نظامی برخه کې متحده ایالاتو او اروپا باندې خپل اتکا کم کړی، خو روسیې له یوکرین سره په نږدې نظامی روابطو باندې سخت بار بار انتقادونه کړي دي. څارونکو په وینا داسې ښکاري انقره د فعلن لپاره چمتو ده چې له یوکرین سره د نږدې همکارۍ په ارتباط د مسکو د ناراضه کېدو قیمت په ځان ومني. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
روسي سل زره عسكر د یوکران د خطي سره ځای په ځای کړی دي او د تیری کول غواخ کوي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څرګنده کړه دغه غواخ باید بی جواب پاتې نشي. یوکران د دې حق لري چې خپلواک وي، د دې حق لري چې ځمکنۍ تمامیت وژغورل شي، د دې حق لري چې ملي حاکمیت وژغورل شي. برسیره پر دې د بین المللي روابط او اساسي اصول شته چې هغه په خطر کې دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه مازی یو هیواد نشي کولای په زور سره د بل هیواد سره دونه بدل کړي. په داسې حال کې روسي د یوکران سره دا کار وکړ کمنګ اجازه ورکړلو دغه اساسي اصول نه په عافیت سره سرغړونه وشي، په نتیجه کې موږ د پیچلو ستونزو پروسس پرانیزو چې دا به نه یوازې په ټوله اروپا کې ولیدل شي او احساسي مګر په درسته نړۍ کې به هم دا به موږ بیرته د اختلاف جنجال او خرابت وخت ابوزي چې موږ ډیرو د ډیرو کلونو لپاره خواري وکړه چې په اخوا حرکت وکړو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل ځکه نو حتی د یوکرین د سرنوشت په نسبت پولي جایزه ستره ده. حتی د اروپا او روسیې ترمنځ، د امریکا او روسیې ترمنځ د روابطو په نسبت د دوی روابط زیات دي. امریکا د خپلو ناټو متحدینو او ونډوالانو سره کار وکړ چې روسیې ته د ډیپلوماسۍ او ډیالوګ لاره پیشنهاد کړه. په دې کې د ستراتیژیک ثبات لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ په مستقیمه توګه غونډې شامل دي. د لیدونکو کتونکو دوهم ځای د ناتو روسیې شورا د غونډې جوړولو چې د روسیې سره د اندېښنې په دوه اړخیزو ساحو باندې خبرې وکړي. په آخر کې امریکا په اروپا کې د امنیت او همکارۍ لپاره په سازمان کې د یوکرین او روسیې په شمول چې په میز کې مساوي څوکۍ لري د شپږ پنځوسو برخه اخیستونکو سره یو ځای د اروپا د امنیت د پراخو سوالونو په غم خوړلو کې بوخته ده. مګر د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې په عین وخت کې امریکا او متحدین او لنډوالانې چمتو دي چې د مهمو واقعو سره ځواب ووایي. موږ برابر وخت دغه دواړو موضوعاتو ته وقف کړی وو. د اروپایانو سره له ډېر نږدې نه د ډېرو سختو بندیزونو د پکیج یا کڅوړې په باره کې په ګډه کار کوو. دا داسې یو څه نه دی چې یوازې امریکا یې ژمنه کړې ده، مګر زموږ ټولو متحدینو او انډیوالانو یې هم ژمنه کړې ده. امریکا د یوکرین دفاعي ظرفیت پراخولو ته دوام ورکوي. روسیا په مخ کې دوه لارې لري، د ډیپلوماسۍ لاره چې سره سولې او امنیت ته وځي، او د تیری لاره چې سر به یوازې جنجال جدي واقعب او بینلی غندنی ته وزي. امریکا او د دې متحدین او انډیوالان د اوکران سره دوامدار ولال دي او چمتو دي چې په هر یو لار د روسي سره ملاقات وکړي.
درنو ویدیم کو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پایته رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشد.